4 کې سهار 10 بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پېښور په ارمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د بریدونو یو شمېر لاملونه په ګوته کړي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په ارمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو یو شمېر کورنیو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دی اخیستي.
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چا نه دی کړی. څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دی، نه اف آی آر درج کړی شوی دی، او نه مجرمان نیولې شوی دی، او نه سزا ورکړې شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ احتجاج کړو. مونږ دینه مخکې سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دی، پابندی لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی. ولې چې مونږ سوال کوو، مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد کیسر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوز تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچي کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړي، خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده. په کراچي کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د تراګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رای اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې د رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولای سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده، خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورای عدالت وژنې کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یادې کمیټې مشر سلیم مندی والا ویلي چې حکومت د مارشالا غونډې د پارلمان بی سلا مشورې په خپل سر پریکړه کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دا نوي ټکسونه په روان مالی کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوي ټکسونو پر ضد احتجاجونه هم شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړلو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یوه غړي پژواک خبري اجانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد کړی چې د دې حملې په اړه یې وار له مخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 تنه ټپیان سوي. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا نه دي بشپړه سوي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نشه کولو لپاره فشار لا زیات کړي. د ترګري او مالی چارو په اړه استخباراتي چارواکي ایدم جی زوبین ویلي چې دا قرارداد به له ترګري سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. دی امریکایي چارواکي ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 1 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې سوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 450 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې قرارداد په اړه بحث کوي. انکره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. دا الوتکه تیر میاشت ترکی هوایی ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلګیچ دا څرګندونې تیره ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی دا الوتکه د نومبر پر 24 نیټه هغه مهال ویشتې وه چې د لنډ وخت په مخه د چارواکو په وینا له شامه د ترکی فضا ته داخله سوې وه او څو ځله یې خبرداری ورکړی و. د دې پیښې له امله د الوتکې له 2 پایلوټانو څخه یو وژل سوی و. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا ته نه وه داخله سوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکی یو لړ بندیزونه هم لګولي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. دا سه حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین مانځلو د وجل شو ماشومانو کورنۍ او دوی وغوښتل چې دغه پیښې عاملین دی ونیسي او سزاګانې دی ورته ورکړي.
نه فیاری درس کړی شوی دی، نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړی شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
هم د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو په یاد کې یوه غونډه عوامي نشتل ګوند پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین له حکومت او غوښتل چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
راشن نوکاتو حرفن حرفن دې ستر ترته مونږ پکې خو خراب نه کوو، مونږ خپل خاورې اور مړه کوو.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي له حکومت غواړي چې د یونیورسل فند په نامه د پیسو له صندوق څخه په فاټا کې هم پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیلي کړي.
86 بلین روپۍ پرتی دي. حکومت موږ خبر ورکړو فاټا لپاره خپل حق وغوښتو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنی موضوع پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړنی تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړ شوی وي غونډه ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وجل شو ماشومانو کورنۍ احتجاج وکړ او د دغه برید د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان بیا دغه غونډه ته وویل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې د اغیزمنو شو کورنۍ ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت هم دارا اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سور اعلان دی په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډې رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه. نو هغوی د ځان سره په سټیج کې نول د شوادا پورم مشر پزل خان ایډوکیټ د دستوري ته خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن ندي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او پزل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیرودونه پسم د دې ماشومان د ویني تپوس چانه دې کړي څو څپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فایل درش کړ شوی جی او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ور کړی شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ د احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندی لګولې ده چې مونږ اغه ته نه شروع دی ولې چې مونږ سوال کو مونږ تپوس کو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یاد ټولنی د مشر د تقریر روستو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوی ماشومان په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترګرۍ مقابله کوي مونگلا پگڑا د ترگرئی مقابلہ پکار دا چسوک معشومان پیدا سی ڈول او پ بے دردئی او بے حصی سرا وجلیشی نمونگل خو اول نور ہرسا پر خودل پکار دی او د ترگرو پ ختمولو بوخ کیدل پکار دی او زمون نشی ستا سی لپارا س کیدلیشی نمونگ بے کو
جو بھی ہم کر سکیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے
د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شهدا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدونکو امین اشتلګون پرون د پیښور په بچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ولمانځلو په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو د ترهګرۍ ضد پر حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې دی ویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي له پیښور خالد خان رپورټ راکوي
دا شروع په مازیګر دا پیښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې را بلل شوی دستوري ته دا وینا په محل د عوامي نشر پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پیښي عدالتي کچا باندې پلټنې وکړي بلکې اسره هغه د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي دا پیښور باچا خان مرکز کې د وژل شوی ماشومانو د تلین په موخه دا قران خانه او اجتماعي دعا نه پس می افتیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پوره امن نوی راغلی سره اگر به هم د غشان د پښتنو بچي وزنی او د دوی سکولونه به رنگوي
چې دا شن نکات به کوم دي هر فن چې کوم دي ستر تر سي له هغه زنن دا پټاګوي مچي زموږ صوبای حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی چه که پار ستا باندی پریشن نو کاتو باندی امن نکیگی نو اوی زیموار دی نو زمون باستاس مشکل بخده پدیر شکل که حل کئی چه دلت مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات بالا کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبند شو پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبند شو مونگا پا که خواه خراب نکو مونگا خپل خواه اور مرد اور بارو
دا عوامی نشر پارٹی صوبائی ستر سیکرٹر او پختونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک اول چې د بدمرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارمولا یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځنې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کارروایی نه کوي
من دا البدر په نوم باندې من دا حزب المجاهدین په نوم باندې چې دا خبره کوي چې موږ د شهګردان په اختیار کې یو بیا نن موږ دا تاسو ته چې تاسو دا خبره هم کوي چې موږ به د سرلکارو خلاف یو بیا دا کام نه سوال کوي چې دا جنازي د کوم ځای نه روانې
دا شان د عوامي نشل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی په خوانی غړي میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی ماشومان مور پلار د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی بچي چا او پس ګنا وژل شو هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومان نه بلکې د سکیورټي فورسز او حکومت ذمہواری ده
د سکیورټي ایجنسیز دا ذمہواری ده او هغه څه کې تل شي دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پر سکول په بریده کې ژوبل شوی یا ژغورل شوی کسان وایي د خپل ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګوډو له ده راتاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال ډسمبر 14 برید پاړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورٹ کی غونډی کړی دی.
شپارس کلن اظہر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحي وروسته هم ډاکتران لا ندی بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکي جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل دی هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یاد کی.
پیښور
پر سکول په وسلوال برید کې اظہر لگ تر لگا اته ډزه لګیدل و. د په هغه غنو ژوبلو شویو کې شامل وو چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یو و. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینې نجلۍ د شپږو کلونو و. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپل په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغون شول.
کوم وخت چې زموږ له ګډون د سټوډنټ ماته ټول داسې راته و لکه څنګه چې چرګ د بچی راته شوی وي دغه رنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 1200 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځ راته 100 زر یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپل بچو غوندې وو هغه چې کوم د زما سترګو مخ کې ما سره یو ځای پرې وطن یادېږي راته.
برید د پیښور پر وخت سهار 9:30 پیل شو. لک تر لګه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامع اغوستي وي د سکول ودانې شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له سلو څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی وره ورننه وتل.
ورستو موله پته ولګې چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډه کړه. منډه کې ز دوه ګولې ولګې چې ولګې را لړې شو د شتګر لاندې را ورسېدو نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندۍ و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګې.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو ورستا د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغه عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانې دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به هیر نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټو بالکل لو خراب شوی صرف یو دغه پازړه لګیدل بس بیا ته ولاړم چې بیواله.
د دورانی کوروای د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی وس هم وایي چې د سکول امنیت ذمہواری ته انتظامیه و.
د دې د سکول انتظامیه ذمہدار ده. ایڈمنسٹریټر د دې ذمہدار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی اظہر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې پاړه زیات څو نکړی شي. د برید ټپونو او ویری د نوموړي زده کړې اغیزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربیر اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د برید پر درد، کړاو او اغیز سربیره یو عادي ژوند ولري.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو لپاره قائمه کمیټه پر حکومت نیوکه کړې دي چې ولې پر ولس نوي ټکسونه لګولې دي. یادې کمیټه ولې چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي وایي چې د ټکسونو لګولو پریکړه د اړتیاو لمخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور حال راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د سلويخ ارب روپو په نوې ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دی چې حکومت په دې لړ کې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانې قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانې قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د ایم ایف په هدایاتو د نوې ټیکسونو د لارې په اولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالي له وجې دا مسله رامخته شوې. د سنپس چې سټیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی وو. یاد دی چې تیره ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تاجرانو تحفظات به لري کړی کیږي. د دا هم ویلي وو چې د ټکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي وو چې د نوي ټکس ترلاسه شوي د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سربې اصل لپاره استعمالیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
دې له سخت را باندې تیر هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د سینټ د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمونه چې کوم استازي دي هغه د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغلته د یونیورسل فند په نامه د پیسو یو صندوق ته دا غینه دي د فاټا لپاره هم هلته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیل کی. په دغه موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د نه پورس د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یوشمیر سینټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فند تر مخه پروژې روانې دي. خو قبیلې سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فند نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې. د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کوم چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فند تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فند د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دی، دا د عوام چې کوم موبایل استعمال په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا بل کې په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو خاريو کې ما کوشن پر سینیټ کې وو فاټا پکې په دې فند کې موجود وا. خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نمک 86 بلین روپے
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کی دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نا دی یونیورسل فنڈ پاڑو پختل نو حق وچی یونیورسل فنڈ حق پیسو توائی چی دا موبائل فون ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 1.5% د ټیکس په ځاندره کې اخیستل کیږي او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبایلی سیمو دولس هم حق دی
کو فاټا باندې دا خرچ کړی شي ټلیفون په شکل کې د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټیکنالوژي په شکل کې څومره چې لري علاقه لري هغه ته کار خبره ده چې هغه د مل د نورې سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي د غوام او هغه بدې پیدا وادي
کله چې مشال ریډیو د خبريال او قبایلی چارو ته ځیکر شمس مومن نو پختل چې د فاټا لپاره راغلي فندونه ولې په قبایلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وي
په قبایلی سیمه کې د ترقې خاص کر د دغه فندونو د استعمال دي مواري چې به هغه د دوه غټې ادارې چاږي او فاټا سکریټ او بل دي فاټا ډیولپمنت اتارټي ده خو د بدقسمتای نه دا غوي خپل نظمونه چې هغه دومره کمزوري دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمو خبره بیا دا چې د قبایلی سیمه پارلیمنتریان سره سره د فاټا چکم سکریټ دي دا غوي نظام هم مربوطول پکار دي او غوي تدریج جوګل کول پکار دي چې څومره فاندز په دې وخت په فاټا کې د لګولو ضرورت دي چې دغه محکمې د غوي د لګولو اهلیت هم ولري
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سوسو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون لا امریکا چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فندونه ورکړل شوی دي خو په هغه کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سین صوبې اسمبلی د یو قرارداد لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یو بل کال لپاره غځولې خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو بیا د قرارداد رد کړی دی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلې پټول دي د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال محمد عمران رپورټ اورو
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو ولې دا وارد هغوی واک محدود کړی شوی دی د منظور شوی قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو بتخوري د تاوان لپاره اغوا او فرقیز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي قرارداد کې دا هم ویل شوی چې کڅوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نوي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشي ولې کې دي قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پرچا دغه قسمت تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولې شي د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منځوریدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دای د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو د غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازه ورنکي بلخوا د مخالف ډلو فنکشنل لیگ پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغه به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوی او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معاملې اختلافات زیات شوی وو د نو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان د دړک هم ورکړی و کده رینجرز پسند کې د پاتې کې دوه مودو نغزولې شو نو هغه سره نور لارې هم شته کولی دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و د یو په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایی برخه ته رسیدلی یو. ورزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ خبریال احمد الله راته د پاکستان او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی وروي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه شنګای تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلی او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللی. ورځپاڼه لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپان لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیز دی کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولای شي. آج ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیخه کې د وجل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي او په دې موقع د یاد سکول په پیخه کې د وجل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته راوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وضع ښه شوه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره کار دي چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوز لخوا پولیټیکل انتظامیه ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیه ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پریښودي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو د برتانوي ګارډین ورسپانې یو لیکنه وایي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو یا وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخو د امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلی شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته ورکړو. د برتانوي ګارډین ورسپانې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغه سربیره وه چې د پاکستان له دغه کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 45 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغه پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندن د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاک کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګاز له درکا ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
تاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړیو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کیږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستان او اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د امریکا د جمهوری غوښتن کې ګوند غړو د سیشن به پروز د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پیرس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو ورسته په لومړی مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پښتنې تر وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه په څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول شي. ترامپ د خپل هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښ 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبا مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې له خوا تر سره شوی و. دغه شذ امریکا ته د نمزادي پرويزه تللی و چې خلکو ته اجازه ورکوي ل خپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخاوني شي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ شي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ټرمپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلی ټرمپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رایه ورکړه چې له مخې باید پوست مالی مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
غلام چې ولې بیا ته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې داغه مین له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردونکو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدا یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون څلور دیرش اسلامي هیوادونه په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحا امیرزاده تفصیل لري.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د نهه پورس د سعودي عرب لخوا د ترهګری خلاف په څلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملې دلو خبر له هغې وروسته ګډوډي پیدا کړه کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو ویل خبر پرې نه دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عہد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګری ضد سوکي همکاري کوي. د یو خبريال داغه پښتني چایا د اسلامي هیوادونو د نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي. محمد بن سلمان ویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوی نوې پوځي اتحاد په اړه پښتنه وشوه نو نوموړي ویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیه په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغه سیده پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترهګری خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي خو لا په یقیني ډول نشي ویلي چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه ویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدای شي، خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولې. ورځپاڼه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې، خو اړه لا واضح معلومات نه دي سرګنج آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي خودلې وکه څنګه. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اتمه نټه د پاسه 4 بجو.
او سموریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروگرام چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه اورو.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینه د رستم او د پیرسه پسیما د غغرته رسیدلې ده خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې پدری ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غړته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي راما مرتوي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یا دا دومره لري د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وین وي دا د دې خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. زه قسمت خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم پوینا په لومبیزل په 1340 کې انګریز سیړنکار د کشمیر سمس سیمه ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنې او کنه تل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1980 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دته د بودمت زې ویل دی خو دا د پوینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو زې او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلې دی کولنل دین دا بلی ورته تلې دی دا سنور دا ودی خود په دې باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شی او پای باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی او اغه دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت یو یاد اغه خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی خو د پوینا د دغه غار نه د اوسپنې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شي یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم ما وکړ نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکړ نو چې تحقیق مې وکړ هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نظره یونیورسيټي و.
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم پوینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیونسان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر سمستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او غلطي وغار دی او غیره دا ټول کیسه کوي کوکل چې د کشمیر سمست نه دا سکیره وته او داغه مهرون راوته او پاغي کې د یو دغه یو خدای نه نه چای ته منګ بیمدی وی وایي داغه ذکر شوی دی اق ذکر هیونسان هم کړی دی چې الله لار شو د لرل نو خلق راځي نو دغه نه پس موږ ته پته چې هیونسان دلته تللی دی
او هغه به دا ذکر کوو چې یار زه د یو ویلي نه لاړ شم بل سلطنت ته ننوځم، د بل نه بل سلطنت ته ننوځم. لکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټولې سکې مختلف دي، هغه تاسو ته په ګندارا کې بل ځای کې نه ملاویږي.
دا کشمیر سمس نه موندل شوي سکو، تمغو او تختو نه د لرغوني آثارو کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه په غرونو دغه سیمه ځان ته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی، هغه ته شریمنجا وای، اوس خو ته دې سکر وای، خو په هغه وخت به دې شریمنجا ویل او بیا وای چې به دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وای، سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه پخپله به تاسو تخکار جیره دا غر دی، د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسيټي ده. نو اټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کیږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه موندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی، خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګنداری ته په اوم صدې کې راغلیو چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوی دي.
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې منتمل شوی دي. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدې کې مسلمانان راغلیو محمود غزنوي، خو نه د په اوم صدې کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلیو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي، خو دلته راغلي او داغي سکه مونږ ته ملاويږي. نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شیدې د دې سیمې دا د ومې صدې نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جنجواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي.
ګور چې کله مونږ دای کوم مونږ ته هر قسم سيز ملاويږي، هغه سيزونه خامہ خطرلې بي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي، دغه د روزګار سيزونه دي، دغه د کاروبار سيزونه دي، دغه آبادياني وي. نو سکون علاوه د سکو ته مونږ زکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکې کنه. داغي لوخي لرګي ملو شي ودی، داغي مجسمه دغلت خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی، داغي دیوې ملو شي ودی، داغي غشي ملو شي ودی چې پاري باندې بخکار کوو. نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغراته ملو شوی دی.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې موندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه او د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري. موږ ورته څنګه کې وایو څنګه غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره موږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج. او بل جبه کې موږ چې تاریخ تقسیم وکول موږ یو ته پریستی وایو، بل ته پروټو ایستی وایو چې کله اګریکلچر شو، او پریستی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو، او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سواد او مردان سیمې د بود مت د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې داسې ورته مونږ یې داغي زده کړې به هم راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بد مت چې وو دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله و. د هندوانو دپاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سماس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخ نخانی ملو شوی دی چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا یې مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی، لکه میچنې ملو شوی دی چې هغه کې باغی وړک دغه کولو، هغه کې غشي ملو شوی دی، دا هغه د زراعت سامان ملو شوی دی، خو سره سره دا هغه کوم چې خانقاه ده یا یونیورسټي د مناسب نو هغه سره دا هغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي، لکه دا هغه بوتان ملو شوی دی، دا هغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویزونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وای
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګیده چې دلته خروشتي واز نه و. خروشتي دا یو زول رسم الخط دی، دا د خیل اس نه ګس لاس ته لیکل کېده شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وته برهمي وای کوم چې کشمیر سمس کې موږ ته ټول برهمي ملاویږي چې هغه د ګس نه خیت لیکل کېږي ته څنګه د انګریزي په شان دي. خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له مانو ورکړې دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و. بد قسمت نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه دا غو موږ لوستل نه شو، نو پاره اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړي شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لول کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلې، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی.
موږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي کودایم کوله. موږ د دې سر ته رسیدلي، موږ معلومه کړه هغه موږ زه چې 200 میټر وایم نو دینا پته ولګی چې اردا موږ مناب کړی دا، نو موږ په داغي اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزه کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وایي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړی نشتلې کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګ ماران نه یا نور سن یو سام بندي کې د غزه کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې، خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناب ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بود مت ځای او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټي کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوون، هغه دا د بود مت دغه کړی او ګرځولې و چې دا بد مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري، لکه دا غي خدای شی واجی دی، هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، هغه وشنو خدای دی هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري، نه چې دا بود مت سره.
ګران اوریدونکو د مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ، نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
The د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرش په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.